السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشورې دن کو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. نن د زیارت بس او د 2020 کال د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه فرخند اسد مو په یو سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو خبرو یو شمېر راپورونه هم تاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار ګل ایاز.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب ادارې ته یوازې د اپوزیشن درغلي ښکاري. په هلمند ولایت کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او د روس اپوزیشن سیاستوال په ولسمشر ولادیمیر پوتین د زهر ورکولو تور پورې کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وايي په ټاکنو کې درغلي لوی جرم دی او دا هغو پر ضد دی کاروایی وشي چې په دې جرم کې ککړ دي. نواز شریف نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه له لندن د ګود مرکزی کمیټې غونډې ته د ویډیو لیک له لارې په وینا کې په حکومت نیوکې وکړې. د ویل چې احتساب ادارې ته د سیاستوالانو اساسي ښکاري خو د یو فوجي جرنل ورته په نظر نه راځي. خو احتساب ادارې په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو دا تور رد کړی او ویلي دي چې بې له توپیر احتساب کوي. د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر 2013 کال انتخابات هم شفاف اعلان کړی ول. نوموړي دا وینا په داسې حال کې کړی چې د اسلام آباد یو احتساب عدالت نن په توشخانه مقدمه کې د نواز شریف جایدادونه او اساسي ضبط کولو حکم ورکړی دی. په چمن کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزي د اغوا پر ضد احتجاجي پر لته دوام ورکړي. د ان پی د بلوچستان اطلاعاتو سیکرټر اسد خان د جمعې په ورځ د کوچلاخ او کوټي اخار په منځ کې لادرکه شپې بو. په چمن کې لاریون کوونکو د کوټي چمن الوی لار د احتجاج په توګه تړلې چې له وجې د اغوان ترانزټ ریټ په ګډون د هر ډول ترانسپورت ودرېدلې دي. د لاریون ګډونوالو پر حکومت نیوکې وکړې او د اسد خان د راخوشي کولو غوښتنه وکړه. د کوټي ایرپورټ تاڼي د اسد خان اچاکزی د اغوا مقدمه درج کړي. بلخوا اعلی وزیر هم د نوموړي د بازیابۍ لپاره د ګامونو پورته کولو ویلي دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وای په بلوچستان صوبه کې د لادرکه کسانو ستونزه زیاته شوې چې حل یې موندل ډیر ضروری دی. نوموړي د خبر پرون په کوټه کې د وکیلانو یوې دستوري ته وکړه. چیف جسټس ګلزار ویل چې د لادرکه کسانو موندل او ولست آئینی تحفظ ورکول د عدالت کار دی. نو ویل چې د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړل شوی چې په نتیجه کې ډیرې کسان موندل شوي دي. یو افغان چارواکی وایي په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوستا ځانمرګي موټر بم برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ویل چې تېره شپه ناوخته په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د دوو ښځو په ګډون څلور ملکی وګړي هم وژل شوي دي. په برید کې یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري ژوبل دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې خو طالبان د هلمند ولایت په زیاترو سیمو کنټرول لري. دا برید په داسې حال کې شوی چې قطر پلازمینه دوها کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اثر رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې نوموړي د غوښتنې اسلام آباد ته د خپل درې ورځني سفر پر وروستۍ ورځ د سپتمبر په 13 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ملاقاتونو کې کړې ده. تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د زهر ورکولو تور پر ولسمشر ولادیمیر پوتین لګولې دي او ویلي دي چې هیواد تبا ستنیږي او د درغلیو پر ضد مبارزه به جاري ساتي. الکسی دا خبره د برلین له روښتون د سپتمبر په 20 د رخصت کېدو وروسته په لومړي وار ډیر شپیګل سره په ځانګړي مرکه کې کړې چې نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه خبره شوې. نوموړي چې روغتیي حالت یې ورځ تر بلې په ښه کېدو دی. نوموړي په اګست په میاشت کې د سایبیریا په کورنۍ الوتکه کې له ناروغۍ وروسته درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی و. جرمني، فرانس او سویډن ویلي وو چې ازموینه خولي چې ناولني ته د نوویچک عصبي ایجنټ په نامه زهر ورکړل شوی و. غربي نړۍ له روسیې په دې اړه وضاحت غوښتی خو ماسکو د پلټون خبره رد کړې وه. کرملین په غربي نړۍ د ناولني ناروغۍ په اړه ناسم معلوماتو خپرولو تور پور لګولی وو. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مخوا د متنازع سیمې ناګورنو کاراباغ شاوخوا پر جنگیدونکو د آذربایجان او ارمینیا نژاد ځواکونو غږ کړی چې اوربند وکړي. کرملین د اکتوبر په لومړۍ نیټه ویل چې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې په څو کلونو په ناګورنو کاراباغ کې تر ټولو شدید جګړې کمول لپاره په سفارتي هڅو بحث کړی دی. دا ترې مهال د مشال لري خبرونه.
دا تاسو د مشال خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پوروان یو سات کې بواوري د مسلم لیگ نون عقائد نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړي چې په درغلۍ راغلي. د پکتیا کې امیشت وزیرستانی کډوال وای خپلو کلو ته لا هم نه پرېښودل کېږي او د ځنغوزو ټول فصلونه خرابېږي. او هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي. تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وای په ټاکنو کې درغلۍ لوی جرم دی او د هغو پر ضد کاروایی دی وشي چې په دې جرم کې ککړ دي. نواز شریف نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه له لندنه د ګوند مرکزي کمیټې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې په وینا کې په حکومت یو ځل بیا نیوکې وکړې. نواز شریف پرون هم د خپل ګوند یوې غونډې ته وینا کړې وه. حکومتي چارواکي د هغه تورونه په بنیاد بولي او دریس لري چې اپوزیشن سیاستوال کوشش کوي د داسې خبرو په کولو سره ځان د درغلیو په کیسونو کې له سزاګانو بچ کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر کوخ نور.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د جمهوریت په پیاوړتیا زور راوړی او پر امنیتي ادارو یې په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کړی دی. نوموړی پرون له لندن د ویډیو لینک له لارې په پاکستان کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې د غړو سره خبرې کولې. هغه اوسنی پارلمنت بې واک او بالا ویل چې په دې اړه خاموشي ښه نه ده. په ټاکنو کې چې کومه درغلي شوې وه، آیا هغه صحیح وه؟ آیا تاسو هغه منئ؟ زما خو یې ضمیر نه مني. سیاست یا نه سیاست، د یو چا ضمیر هم وي. موږ د انګریزانو له غلامۍ راووتو، خو نن د خپلو غلامان یو. موږ آزاد وګړي نه یو. تاسو له ځانه پوښتنه وکړئ چې یاست، تاسو چې د کوم پارلمان غړي یاست، هغه څومره خود مختاره دی؟ ما ته له خلکو معلومات را رسیږي چې وایي پارلمان د نورو لخوا چلیږي. هلته ویل کېږي چې نن دې د پارلمان په ایجنډا کې دا خبره شامل شي او نن دې فلانې بل منظور شي او نن دې فلانې بل وکتل شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ تور ردی او شفافي بولي. نواز شریف د درغلیو په کیس کې سزا شوی دی، خو هغه د تورنه سیاسي سازش ګڼي. نوموړی چې تر ضمانت وروسته له جیله خوشي او دا مهال په لندن کې د زړه د ناروغۍ د علاج لپاره میشته دی، په پرنۍ غونډه کې پر پوز یو ځل بیا نیوکې وکړې چې په وینا یې په سیاست کې ګوتې وهي. هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی پر پخواني مشر تور پور کړ چې د مسلم لیگ نون د حکومت په مهال د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د درنو په وخت ورته پیغام لیږلی و. ڈی جی آئی صاحب دیوئی دا ایس آئی پخوانی مشر ظہیر الاسلام، تاسو ته ښه معلومه ده چې هغه څه وکړل. هغه ماته پیغام راولېږه چې ته استعفا ورکا او کور ته لاړ. تاسو وس چې دا صحیح ده؟ دا پیغام یې ماته د شپې راولېږه. دا یې هم راته وویل کې استعفا ورنه کې نو دا به نتایج ولري او ماشاءالله هم لګېدلی شي. ما ورته وویل چې تاسو څه کوئ وی کړ، زه استعفا نه ورکوم. نه ظہیر الاسلام او نه هم پوز تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي. تر دې مخکې کله چې نواز شریف د سپتمبر په 6 د اپوزیشن په ګڼ ګوندیزه غونډه کې ورته خبرې کړې وې، نو پوز ویل چې دوی باید په سیاست کې ورخکیل نه کړل شي. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په ملکی حکومت کې لاسوهنې رد کړې دي او ویلي وو چې په سیاست کې مداخله نه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 10 بیلابیلو پاکستانی ټلویزیونونو سره په خبرو کې وویل چې نواز شریف دی بیا بیا پر پوز په سیاست کې د مداخلې تور نه پورې کوي. هغه د حکومت دا دریځ تکرار کړ چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. په 2013 کال کې د تحریک انصاف مشر منن خان د وزیر اعظم په توګه د سوګند تر پورته کولو وروسته وویل چې غواړي له ملکه درغلي ختم کړي. د هغه د راتګ سره ګڼ اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې ونیول شول، خو اپوزیشن دریز لري چې دا د دوی د خاموشه کولو سازش دی او د احتساب قومي اداره د حکومت سره جوړجاړی لري، ځکه هر هغه څوک نیسي چې د حکومت په ضد خبره کوي. د احتساب قومي اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي، خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریځ ښودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به ناراضي.
اوریدونکو وام اوریدل چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د تحریک انصاف پر حکومت نیوکو ته دوام ورکړی او په سیاست کې پر امنیتي ځواکونو د مداخلې تورونه هم بیا تازه کړی دي. په اوس هیڅ کله د منتخب حکومت په کارونو کې ګوتې وهل نه مني. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو سیرونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې د پاکستان سیاسي حالات کوم خواته روان دي.
پاکستان فوج فوج عمران خان بیٹی اور کھڑے گا اداروں مقابلہ قوم حضرت پاکستان کے صحیح جمہوریت راولما نو دے بدے پوئی گی جدا آسان کار نہ دے کہ پاکستان کے اسے گے اور سیاست کے اور کاروبار کے اور بیاد داسی اور مضبوطی ادارے لکا فوج سارا مقابلہ کول زکا دے اس پل پلویان اللہ ڈاڈ ور کے اور داسی ام خکاری ماتا کہ پاکستان مسلم لیگ سر کسان چی دی ارے پہیہ رکی دی او یو د دې د اسمبلی غړي خو په کار ویل دي هغه د نواز شریف د دې پالیسۍ په حق کې نه دي چې هغه په فوج باندې داسې تنقید کوي انتقاد کوي. د دې زیات یو سخت رویه همداسې وي څنګه چې نواز شریف اوس شروع کړی ده، نو څه خلک به د ده نه بیل شي او د ده دا ګوند چې دی دا به کمزوری شي.
دا خبره ما کول رملی صاحب د دوی خو اپوزیشن منس کې مختلفات دي، نو تاسو د دوی دا تحریک چې کم مزاحمتي تحریک دی دي کې څه زور ښکاري، تاسو ښکاري چې دا به حکومت یو څه سندې جوړې کی؟
په دې تحریک کې واحد چې کم سیاسي ګوند یا مشر دی یا بالکل چمتو دی اخلاص لري یا مولانا فضل الرحمن دی، او دا هم یو دا وجه ده چې یو خدای هغه عمران خان ډېر بدی شي بل دی هغه په دې موجوده سیاسي نظام کې صحیح نشته. هغه په حکومت کې نه دی، هغه نمائندګي ډېره کمه ده پارلمان کې. نور خو زه ګورم یو خو واړه واړه ګوندونه دي، دغه دوه غټ ګوندونه چې کوم دي پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز، هغې واقعا یو بل باندې اعتبار نه کوي او د هغې یو ځای چلېدل او تحریک چلول دا یو ډېر مشکل کار وي. خو دا اوس حکومت هم دا وی چې دا د کې خو خپل اختلاف دی او د نن موږ یریګو نه
د رملا سر د حکومت چې نه یریګي او د دې نور څه وجم کې دي شي. او بل خبره چې دوی د اپوزیشن والا دا کوي چې پوز په سیاست کې مداخله کوي، دا تر کومه حد پورې رښتیا ده؟ پوز ویل دي چې موږ مداخله نه کوو، خو آیا دا خبره مطمئنون کې ده، قانع کون کې ده؟
خدا خبره ده چې دا حکومت څنګه مطمئن دي چې دوی په دې پوهیږي چې دا دا اس بیا خلاف اتحاد چې کوم دی دې یو والی دا یو سمال یو سوالیا نشان دی چې دا به یو پاتې شي او یا دې دا ته چې له ولې شي سونه مو دې لپاره او بل واقع دې په دې پوهیږي چې فوج مکمل د دې حکومت په شاو ولاړ دی او دا خبره ده ښکارا کړې ده فوج مشر جنرال باجوا هغه وایي چې موږ د هر یو څول حکومت سره ولاړ یو کاغذ دی او کاغذ بل دی بل فوج دا خبره کوي چې هغه مداخله نه کوي، نو دوی مدد خلک یقین نه کوي. مطلب دا دی چې فوج خو ډېر یو لوی کردار دی او تاسو په دا کې پاکستانی فوج څومره مودا حکومت کې پاتې شوی دی نیک پنېغا او دا کله چې دی نیک پنېغا حکومت نه کوي ماشاءالله نه جنرال حکومت نه کوي، نو بیا د دې اختیار ډېر زیات وي دوی کیسه غواړي نو هغه منتخب جمهوري سیاسي حکومت هماغه کار کوي چې فوج غواړي. نو عمران خان په دې پوهېږي چې تر څو پورې د فوج ناسته د هغه د حکومت سره وي نو هغه ته هېڅ خطر نشته.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د عوامي نشر ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرتر اسد خان اچکزید لا درک کېدو او د هغه د نره خوش کېدو پر ضد د چمن د سیاسي ګوندونو له لوري د کوژک په غره کې د احتجاج په توګه پر لټ پیل شوې ده، چې له عملی د کوټي چمن سړک هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او په نتیجه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم تر اغېز لاندې راغلی دی. په دې اړه نور حال د کوټي نه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو د سکرتر اسد خان اڅکزي د لا درکېدو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده او د پنجشنبه په ورځ د چمن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحادیې آل پارټي تاجر اتحاد له لوري و چمن ته څیرمه د کوژک په غره کې پرلت به مورځ هم روان و، چې له امله د کوټ چمن لوی سړک د افغان ترانزیت ټریډ په ګډون د هر ډول موټرانو او لاریانو په مخ بند شوی دی او په نتیجه کې د کوژک د غره و دواړو غاړو ته په سلګونو موټران او لاریانې درېدلې دي او عادي مسافران هم د بیلابیل مشکلات سره مخ کړي دي. په دې ترڅ کې تیر مازګر د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره هم وشوه. پر دې مهال په خپلو ویناګانو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویل چې اوسنی حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې د ان پی یو مشر یونس خان وایي
چې په کوم ورځ باچا خان اوله خشته اېشېده همدا هغه ورځ زموږ سره دا دندې روانې دي، کله ټارګټ کلین، کله وکاري، کله خلک وشتنګا، کله بم بلاستونه په کوانګا، کله جیلو ته بيونګا. په خوا د دې موډ د جیلو بيونګو ته دي، لیکن نن د پښتانه قام ته دښمن دومره په بشرمې باندې راوتريسو چې تما کې پکې کوي خلک هغه کوي وزنی.
مظاهره د پخپل وینا کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن خلیل آغا وویل چې د عوامي نېشنل ګوند سره همیش دغه ډول ناوړه عملیات کیږي.
کدا د عوامي نېشنل ګوند صوبای پریس سیکرټری اسد خان اڅکزي کتا پورته کړی دی، موږ خواست نه کوو، غوښتنه نه کوو چې ستا چې کوم آئین دی، قانون دی، تر هغه لاندې راوله ستا چې کومه قانوني لاره ده که عوامي نېشنل ګوند یو څه بد کړي دا بد به کړي چې د خپل کام پر حق ولاړه ده، د خپل کام څوکیداری کوي، د خپل کام په دفاع کې ولاړه ده، لاول ورځ څخه خطرنن ورځ پورې.
خود عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ارباب غلام اډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت دې د اسد خان دره خوش کول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
چې پر دې علاقې باندې د پښتانه سره چې کومه بل روان دی، داسې ورځ نشته، داسې شپه نشته چې پښتون وزل کېږي نه، پښتون برې نه، او د پښتون سره زیاتوب نه کېږي، پښتون هغه کېږي نه. دا د مخربې د پاره پر راپورټ شوی و او دا خبره په ناګه کوم چې دا په یاد سرعت په دې خبرې دا د څه باندې کېږي چې دا خاورز برده ده، دا خاورز برده، دا خاورز برده په لارو ده، دا خاورز برده په کې ځو ده.
دلته خبره د یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرتر اسد خان اڅکزي د جمعې په ورځ سهار هغه مهال د کوچلاغ او کوټ ښار په منځ کې لا درک شوی و، کله چې هغه د ګوند په صوبایي کونسل کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان و. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان لاله مخه د ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي ته تسلی ورکړې ده چې حکومت به د اسد خان د مندور لپاره ټول ګامونه پورته کوي. بل لور ته د کوټ د ایرپورټ باندې پولیسو د اسد خان د لا درک کېدو وروسته مقدمه لاسلیک کړې وه، خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د اسد خان اڅکزي د اغوا ذمېداري قبوله کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. پښتون تحفظ مومنټ وای په اسلام آباد کې د دوی د غورځنګ د غړي فضل کیوم باچا د وژونکو معلومولو لپاره یې ځایي انتظامی ته درې ورځې وخت ورکړی دی. دوی وایي د سی سی ټی وی کیمرو فوټیج پر اساس دی د هغه وژونکي معلوم کړي او ورته دی سزا ورکړل شي. د دوی په خبره که داسې ونه شول نو په سوابۍ اسلام آباد کې به احتجاج کوي او د غورځنګ د مشر منظور پښتین او نورو مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته به د کنپل تھانې مخې ته درنا ورکوي. فضل کیوم باچا په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یو فعال وو چې د سپتمبر په 9 د خپل کور مخې ته نامعلومه وسله والو وواژه. د کنپل تھانې چارواکي وایي د هغه قاتلان به ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل له ملیحا میرزاده نور.
د پښتون تحفظ موومنټ کارکوونکي په اسلام آباد کې د دوی د غورځنګ د یو فعال فضل کیوم باچا وژونکو د معلومولو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په سبابه کې د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال لیاقت یوسفزئی د اکتوبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل فضل کیوم باچا پر رڼا ورځ په خپل کور کې نامعلومه وسله والو وژلو، نو ځکه لزایي انتظامی غواړي چې د سی سی ټی وی کیمرې فوټیج پر اساس دې د هغه وژونکي معلوم کړل شي.
کار وخت کې چې هغه کور ته راپاسېد او راغی او خپل ګاډی سټارټ کړو، نو په دغه ټایم کې په کور کې دننه سایټ ته پرکېټ کې خوا ته ورته چې کوم دننه نامعلومه کسان ناست وو او ده باندې فایرنګ وکړ او دی په سر باندې وویشتل شو. زموږ مطالبه دا ده چې په دغه ځای کې، په دغه کور کې او په دغه ګاډی چې کوم ځینې په دې کې سی سی ټی وی لګېدلې دي، سی سی ټی وی فوټیج شته، موږ دا مطالبه کوو چې په کار ده چې په درېنو ورځو کې دننه دا نامعلومه قاتلان
فضل کیوم باچا په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د کور کمیټې غړی چې په اسلام آباد کې اوسېدو، نوموړي هم له هغه ځای نه خپلې سیاسي او نورې هلې ځلې پر مخ وړلې. د پښتون تحفظ موومنټ فعالان او خپله د فضل کیوم باچا د کورنۍ غړي وای دا لا جوته نه ده چې فضل کیوم باچا آیا د خپلو فعالیتونو پر اساس وژل شو او که د کمې شخصي شخړې ښکار شو. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته وویل که څه هم د فضل کیوم باچا د وژنې لامل لا واضح نه دی، خو د حکومت او اسلام آباد له انتظامی نه غوښتنه کوي چې ولې په یو خوندي ښار کې د اوسیدونکو تحفظ نشته.
کوم دی دایته تل اسلام آباد کې اوسېدلو زمونږ د حواله ورځ نه پی ټی ایم غړی وو، د پی ټی ایم چې کوم کارونه وو هغه کې به دخه منډې ترلې کولې، موږ سره به وو، خو د کیمرې شاته به ډېر به ځان کیمرې ته نه خیر، ځکه کاروباري شخصیت وو، کله به د نورو خلکو دې به هم کله کله د دمکې ورکولې چې دې شیانو نه لاس وباسه. او ورسره ته تک څه نه څه کورنۍ ستونزې هم لرلې او کاروباري ستونزې هم لرلې. او د اوس پېښه چې کومه شوې ده په دا کې مونږ تر اوسه پورې د دې کمو پکې کمپیوز یو. دوه درې خبرې دي په دا کې، یو د زنانه د کورنۍ خبرې دي، ورسره یو د چیرته د ګاډي لینډن شوی دی هغه خبره ده، ورسره د نور هم تړلې شوی دی.
وکیل شهاب الدین خټک بیا وایي پکار ده چې د هیواد هر وګړي ته هغه ټول حقونه ورکړل شي چې آئین یې ضمانت ورکوي.
منګورو چې دلتا ډېر زیات لکه د تارګټ سکرینګ کیسونه شوي دي او دا عمل اوس هم روان دی. د وزیرستان نه وخت نه تر د کراچۍ پورې داسې واقعات کېږي. مثلا هغه خلک چې هغه سوشل اکټیویسټ دي یا د خپل رایټ خبره کوي، د هغې داسې په خفیه طریقو وژنه چې کومه دا د ریاست باندې یو سوال دی. پاکستان آئین چې دی هغه د ژوند حق ورکوي خلکو ته، د کاروبار، د ګرځېدو، د تحریف، د لیکلو، د تنظیمونو جوړولو، د سیاسي جماعتونو جوړولو.
د پېښې په اړه د پوښتنې په جواب کې د کنپل تھانې پولیس چارواکي ایس ایچ او ګلفراز ویل د سبا پورې یعنی د اکتوبر تر 2 به د فضل کیوم باچا قاتلان گرفتار کړل شي.
په ایف آئی آر کې چې د کومو ملزمانو ذکر شوی انشاءالله هغوی به گرفتارو او پیشرفت شوی دی. ما خو تاسو ته وویل چې هغوی به نیسو، مونږ به هر څه کوو او د هغوی ټولې مطالبې به پوره کوو.
د اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته وویل انتظامیه ته درې ورځې وخت ورکړی دی او که د اکتوبر تر 2 پورې د فضل کیوم باچا قاتلان معلوم نه کړل شو نو دوی به خپل لایحه عمل اعلانوي.
تاسو مشال رادیو تغوغی اوریدون کو رازو یو بری موضوع تا د 2019 کال په اپریل کې د عبدالوری خان پوهنتون ستکون کو خپل د پوهنتون یو ستکون کې مشال خان د مذهب په سپکاوی تورن ک بیا هغه په ډیرو وهلو اوجه پولیس په دې پیښه کې تر 500 څخه زیات کسان منیبل حکومتي پلټنو خوډلی چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. د هغه په قتل کې ککړو کسانو ته سزا بیا وربل شوې خو هغوی په خلاف اپیلونه هم کړی دي. اوس ته مشال خان کورنۍ وایي چې دا سزا وي دي باید سخت کړل شي او تورن کسان دي خوشي نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له انیسا اجمل لو.
د خیبر پختونخوا د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د وشل شوي ستکون کې مشال خان وکیل فضل خان اډوکیټ وای له عدالته د انصاف په تمه دی او هیله ده چې د مشال خان په وجنه کې لاس لرونکو ته به سختې سزاګانې ورکړل شي. نوموړي دا سرګندونې د سپتمبر په 13 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 19 په پېښور هایکورټ کې د مشال خان او دغه په وژنه کې د تورنو کسانو د وکیلانو لخوا د جمع شوو اپیلونو اورېدنه وشوه. د مشال خان په مقدمه کې وکیل فضل خان اډوکیټ زیاته کړه چې د نهې په ورځ پېښور هایکورټ د تراګری سید عدالت د پریکړې خلاف د درخواستونو اورېدنه محفوظه کړه او هیله ده چې ډېر ژر به د دې اپیلونو په اړه پریکړه واورول شي.
پېښور هایکورټ کې د اپیلونو سماعتو دا تقریبا 3 هفتې د دې اپیلونو سماعتو شو. دا اپیلونه ملزمانو هم کړی دي سزا نه برکیدو خلاف او مونږه د کمپلینټ طرف نه یعنی مدعی طرف نه د مشال خان د فیملی طرف نه د اقبال لاله طرف نه مونږه هم اپیلونه کړي وو. زمونږ اپیلونو کې د عدالت نه استدعا وه چې هغه کسان کم بری شوي دي او چې کم کسانو ته کمه سزا ملو شوې ده دغه ټولو ته دې زیات نه زیات سزا ورکړي بلکې کیپیټل پنشمنټ یعنی سزا موت غوښتنه مونږ کړې وه. د دې ټولو ملزمانو لپاره 26 ملزمان عدالت انسداد دهشتګردي عدالت بری کړیو او 15 کسان یعنی 25 ملزمان ته مجموعی طور باندې 4 سال قید سزا ورکړی وه. چار سال قید
د ترهګرۍ ضد عدالت تیر کال د مارچ په 21 د مشال خان د وژنې په مقدمه کې له 4 کسانو څخه 2 ته د عمر بند سزا ورکړه او 2 خوشي کړل. د مشال خان پلار محمد اقبال د تراګری سید عدالت د دې پریکړې خلاف پېښور هایکورټ ته مقدمه اوړه غوښتنه وکړه چې دا پریکړه سمه نه ده او دې کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي. نوموړي د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د خپل زوی په مقدمه کې د انصاف غوښتنه لدی لپاره کوي چې په راتلونکي کې د سخت دریځ سوچ مخنیوي یقیني شي.
د مشال خان په حواله باندې مې ججانو صاحبانو ته دا درخواست دی چې که چېرې تاسو ولګئ او د مشال خان په حواله باندې په لومړي ځل باندې یعنې دا خلک تاسو سزا ته ورسوي چې دا د دې ذهن چې کوم دی نو انتها پسنده نه دی نو کم از کم د دې جنګ پروستو د ظلم چې کوم دی نو مټ به تر سهاده پورې چې کوم دی نو ونیسل شي.
د مشال خان په پېښه کې د تورنو کسانو خپلوانو او وکیل سره مو د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدی حسن د مشال خان د پیښې په اړه وایي چې باید حکومت د سخت دریځ سوچ ختمولو د مذهب سپکاوي قانون کې د ترامیمو تر څنګ د دې قانون په ناسمه توګه استعمال کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي.
په پاکستان کې ټولنه تقسیم شوې ده. دلته د بیلابیلو کلتورونو او فکرونو خلق اوسیږي. موږ ټول لا د یو بل د فکرونو احترام پکار دی. په کومه سیمه کې چې د مشال خان پیښه شوې ده هلته امنیتي حالات اهم خرابو.
مشال خان د 2019 کال د اپریل په 13 د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وشلی وو. خو وروسته حکومتي پلټنو او خوده چې مشال خان بې ګنا وو. د مشال خان وشینی په کیس کې د خیبر پختونخوا د اریپور ترهګری سید عدالت د 2019 کال د جنوري په 9 نیټه مرکزی ملزم عمران علی ته د مرګ 500 ته د عمر بند سزا او 500 ته د 400 کلونو لپاره قید واورو. خوشبګویشت نور ملزمان د شواهدو د نشټوالي په بنیاد خوشی کړل شو. سزا شوه خپل سزا زیاته بللې او په عدالت کې چیلنج کړی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر نږدې 5 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه د ګل ایاز نور.
Thank you.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم او دا مسلم لیگ نون قائد نواز شریف پای پټاکنو کې درغلې لوی جرم دی او دا هغه پرځت کاروایی کوي چې په دې جرم کې ککړ دی. نواز شریف نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه له لندن د ګوند مرکزی کمیټې غونډې ته د ویډیو لینک ته لاري وینا کې په حکومت نیوکه وکړه. دوی ویل چې احتساب ادارې ته د سیاستوالانو اساسي ښکاري خو د یو فوجي جرنال ورته په نظر ناراضي. خو احتساب ادارې په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړي دي. په چمن کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عوامي نیشنل ګوند د بلوچستان اطلاعاتو سپدر اسد خان اڅکزي د غوا پر ضد احتجاجي پرلته دوام ورکړې. د ایم پی د بلوچستان اطلاعاتو سکتر د جمعې په ورځ لاګر کښل او د کوټه ایرپورټ ته نه د اسد خان اڅکزي د غوا مقدمه درش کړي. خو اعلی وزیر هم د نوموړي د بازابې لپاره د ګامونو پورته کول ویلې دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وايي په بلوچستان صوبه کې د لادرکه کسانو ستونزه زیاته شوې چې حل یې موندل ډېر ضروري دی. نوموړي دا خبر پون په کوټه کې د وکیلانو یوې دستوري ته کړې. یو باغوان چارواکي وايي په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پوستا ځانمرګې موټر بم برید کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. د هلمند والي وایي عمر ځواک ویل چې تېره شپه ناوخته په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګې برید کې د دوو ښځو په ګډون څلور ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اصل رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. د روس اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د زهر ورکولو تور په ولسمشر ولادیمیر پوتین لګولی دی او ویلي دي چې د هیواد تبا ستنیږي او د درغلي ضد مبارزه به جاری ساتي. الکسی دا خبره د برلن روغتونه د سپتمبر په 28مه د رخصت کېدو وروسته په لومړي وار ډیر شپیګل سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. رازو یو بل موضوع ته د پاکستان حکومت له 9 نیټه راهیسې د کابل او پیښور ترمنځ د ترخم په لار تګ راتګ په اونۍ کې څلور ورځې ته زیات کړی دی. دا د کورونا له ټول بند وروسته لومړی ځل دی چې پاکستان دا ډول اقدام کوي. د ترخم ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په انګور اډه او غلام خان لارې هم خلک تګ راتګ کولی شي. زموږ همکار نجیب عامر په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې د یوې کډوالې په خبرو پیلېږي.
تازه په کابل تلم شپک میشال ته بند شوم، نه جازونو نه لارو. اوس شکر ډیر خوشحال شوم، ډیر خوشحال شوم کلار کولاو شم.
دا هما ده د افغانستان د کابل ده او 22 کاله وړاندې په پیښور کې د یو ځایي اوسیدونکي سره واده شوې ده. هغه د روان کال په مارچ میاشت کې کابل ته تللې وه او بیا هلته بند پاتې شو ځکه چې لارې وتړل شوې او دواړو خواو ته خلک بند پاتې شول. اوس چې د سپتمبر په 9 د پاکستان حکومت د تورخم لاره پرانستله نو د زرګونو نورو کسانو په شان هم په دې وتوانېده چې پیښور ته ځان ورسوي. هغې چې د مشال رادیو سره له پیښوره د واټساپ له لارې خبرې کولې وویل خوشحاله ده چې لارې پرانستل کېږي او د دواړو خواو خلک د تګ را تګ لارې ګودرې مومي.
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که په همیش په همیش په پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شی افغانیان و پاکستانیان دوال مسلمانان ملک ده وروران ده ایچ خبر نشته. افغانیان دیر علت پاته غریبانان ویزا نشته پیسی نشته پا ما دیر سختی تیرشو نه پیسی و نه جوند و نه کور و ایش این و اشپک میش دیر پا ما جیل پشان تیروشو. اوز دیر خوشحال شما دیر خوشحال شما کلار کلاو شوی او خدا الله خدا یاری و که پخانه لار هم داست کلاو شی که نه ویزا و نه پاسپورت پکار شی.
دا یوازی همانه دا چه لار خلاصی وی نو پزرگون و نور خلق هم هر اورز دا جلال آباد و پیخور تر منز تگ را تک کوی. موجیب شنوار پا تورخم که کستم کلیرنگ ایجنت ده. هغه دا سپتمبر پا دیر شما مشال لدیو تا ویل
په تورخم باندې روټین چې کوم دی کوم مازې ته در شو نو په دې باندې تر 50 خلکو پورې د تګ راتګ وو چې کله د ویزې او د نور شرایط نه وو. بیا کله چې ویزا شروع شوه نو شروع تقریبا د 0-800 کسانو نه شوی وو او بیا د خلکو تګ راتګ تقریبا 10 ته رسېدلی وو. نو اوس دا 2 ورځونه چې کله بارډر کولو شوی دی هماغه چې روټین ته خو نه دی رسېدلی اوس هم تقریبا 3000-4000 خلکو تګ راتګ اسانۍ سره کېږي.
پا پاکستان اسلام آباد ته د افغانستان د روغې جوړې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د یو پلاوي د سفر پر مهال د لارې د اسانتیا حکم ورکړی. په دې لړ کې د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي استازي محمد صدیق خان هم له تیر څه مهاله چې هغه پر دې منصب ټاکل شوی هڅې پیل کړې وې. د تورخم خاروال راحتګل زیارمل د سپتمبر په 13مه مشال لړیو ته وویل اوس خلک په اونۍ کې څلور ورځې د تورخم په دروازه تګ راتګ کولی شي.
د تورخم لاره پرون شاوخوا لس بجې د افغانستان د خوانه د مسافرینو په مخ خلاصه شوه. د پخوانی پروتوکول د مخې چې په اونۍ کې به څلور ورځې وي، د شنبې ورځ، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، دغه څلور ورځې به په اونۍ کې د افغانستان د خوانه لاره د افغاني پاسپورت لرونکو، ویزا لرونکو، پاکستانی ویزو لرونکو په مخ به خلاصي. په دې ورځو کې پاکستانی اتباع چې په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې دوی کاروبار کوي او پاکستانی پاسپورټونه لري، دوی هم تللی شي.
راحت ګل زیارمل وایي د دوړو خو خلک چې په تورخم لار سفر کوي نو قانوني اسناد دی خامخا له ځان سره اخلي. د نوموړي په وینا دا لاره د چمن د لارې په شان نه ده چې هر ورځ پې خلک بېله اسنادو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کولی شي. دارو خان سکزی د بلوچستان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس دی. هغه په ډېره مشال لړیو ته وویل
د دې کورونا نه مخکې دا لس زره کسان به روزانه اوسنی وخت کې خو هغه ټول خلک چې په بارډر باندې کاروبار دی تلل راتلل کوي هغه تقریبا د یو نیم میاشت یا شاید زیات وخت کېږي دا خلک د روزانه پر بنیاد باندې جی او راځي، څه قسم بندیز د خلکو په تلو راتلو باندې نشته.
داروخانه سکزی د هغو کسانو یادونه کوي چې د چمن دی او د کاروبار لپاره هر ورځ افغانستان ته سهار ځي او ماښام ستنېږي. خو په کوټه کې د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوی رئیس سید جاوید کاظمی د سپتمبر په 13مه مشال لړیو ته وویل پر چمن لاره د کډوالو لپاره هم خاصه سختي نشته.
د حکومت دا تازه پریکړه ز فکر کوم یوازې د تورخم لپاره ده، ځکه چې د چمن لارا له یوې مودې راهیسې پرانستې ده. کډوال کولی شي چې د تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو تګ راتګ وکړي، دلته څه مشکل نشته.
کاظمی وایي هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا د یونیسیار په مرسته ستنېږي په اونۍ کې دوه ورځې، د دوشنبې او سه شنبې په ورځ افغانستان ته تللی شي. خو په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیا وایي د تورخم په لار سفر کوونکي افغانان د قانوني اسناد خامخا له ځان سره وړي
او افغانان کولی شي چې په ویزه باندې یوازې تګ او راتګ وکړي. لیکن یو خبره د یادونه وړ ده، هغه مهاجر ایرین نورونه چې دلته په پاکستان کې اوسیږي له دې مخه کولی شي د پاکستان نه افغانستان ته په تذکره او همدارنګه مهاجر کارت باندې هم تګ وکړي. لیکن له هغې خوانه د افغانستان نه پاکستان ته په مهاجر کارت او په تذکره باندې هغوی راتګ نشي کولی، یوازې په ویزه باندې به هغوی کولی شي چې پاکستان ته راشي او داخل شي.
امریکا غږ انګلیسی څانګې د سپتمبر په 9مه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي پاکستان د افغانستان لپاره د ویزو اسانه او دوستانه لاره پرانستې ده چې پکې محصلینو، سوداګرو او پانګاچونکو یا سرمایه ګزارانو ته د اوږده مهال ملټیپل ویزې ورکول کیږي چې تر مخه هغوی څومره وارې چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کولی شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 9مه په خپل ټویټر اکاونټ لیکلي د پاکستان کابینې د افغانانو لپاره نوې ویزه پالیسي تایید کړه چې تر مخه به د ملټیپل ویزو اخیستل اسانه شي او د اوږدې مودې لپاره د سوداګرۍ، پانګونې او د تحصیل ویزې ورکول کیږي. نوموړي لیکلي په دې کې به یو بله څانګه هم زیاته شي او هغه به د هغو افغان بیمارانو وي چې د علاج لپاره پاکستان ته ځي او هغوی ته به په تورخم کې دا ویزې ورکول کیږي. د تورخم خاروال راحتګل زیارمل هم د صادق خان د خبرې په تاییدولو مشال لړیو ته وویل اوس به د مریضانو پېښور ته رسول اسانه شي.
یو سنتیا بلم رامسته شوی د چی د ناروغانو د پاره په تورخم کې الته زی په ویزه لګول کې دینه مخکې و د ناروغانو ویزه دلته په جلال آباد کې لګیدلې یا په کابل کې او دا به وخت بینی وو اوس که ارجنټ ناروغ پیدا کیږي نو کولای شي چې تورخم ته لاړ شي ولته په تورخم کې ورته پاکستانیان ویزه ورکړي دوی واوري
راحت ګل زیارمل وای په لومړی ورځ د سهار لسو د شپې تر ټولو خلاصو د دوهمې ورځې د پلان له مخې خلکو ته د سهار له شپږو د شپې تر وو لاره پرانستې وه خو د هغه په وینا ډېر زر به دا لارې د څلېری ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شي د افغانستان لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 9 په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګری به ډېر زر د ویزو ورکول پیل کړي
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د مشال ترڅنګ سې اوریدونکو په برمل ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان بکورشوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د تخیلو کې د زنغوزو فصلونه ضایع کیږي او باید دوی د خپلو سیمو ته پرېښودل شي ځکه چې د عربونو روپو تاوانونه کیږي دوی د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه هم کوي چې د دوی علاقې د پاکې وګرځول شي چې دا شان دوی د نورو سوالونو او منتونو نه خلاص شي خو چارواکي وایي چې د دوی سیمې لا هم پاکې نه دي ګرځول شوي او هڅه کوي چې د دغو قبایلي کډوالو د ستونزو یو مستقل حل راوباسي په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نور
د شمالي وزیرستان زوی سیدګي او سیدون کې چې بیرمل ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې روان کال یو ځل بیا د زنغوزو فصل ضایع کیږي چې د تاخیلو کې خپل د زنغوزو فصل شوکولو ته حکومت نه پرېږدي ملک میرآباد خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو کالونو نه تاوان روان دی حکومت یې خپل فصل شوکولو ته هم نه پرېږدي نور دې ورته لاره خلاصه کړي چې خپل سیمه ته ولاړ شي
دا ټول کې اسم نه غنا خلک تر غوښتم نه ته غنا خلک غوښتم ته نس را درځي ته ظلم وشان کام یوت نه خپل هر سړی ځانین ځانین کوړه نقصان وشم ته را دینه تر شي نه ستا دا چې په نادل کار ها وا تاندا جوړ کو دی وطن رډینه دا جوړ کو دا کار دا چې کو دې می سر کی پوس پاس زوب دی وا ګونې می په لاز را دی پی کې شه دا غم را نه خو شي هر وخت انټری دی وګولم کوم ته می ځن ترنه شي خپل علاقه ته می جوړ شي تیمې خپل علاقه او جوړه کی شو د نارون ته د نن د 2020 پر د می نقصان راون دی چې می زه ته اندول درې پر اباله نقصان د می وشم
په بیرمل ول سوالای کې د شپږو کالونو نامیش د شمالي وزیرستان زوی سیدګي یو مشر ملک مولا جان وای چې د 13 شپږو کالونو نه د کروڑونو اربونو تاوان وشو پسوالونو مهنتونو یې خپل فصل شوکولو ته هم نه پرېږدي نور دې پیره هم وکړي اجازه ته ورکړي چې خپل زنغوزی راوړي کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو یو والا چارواکي چې نه یې غوښتل په یاده موضوع خبرو په اړه خپل غږ ریکارډ کړي د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیل زوی سیدګي درې سوه کسانو ته حکومت او فوز اجازه ورکړې وه خو دغه اجازه د مخصوصو ورځو لپاره دغلته سیمې لا کلیر شوې نه دي یو شمیر ستونزې دي او هڅه کړي چې دغه خلکو د ستونزو مستقل حل وباسي د زوی سیدګي په شمول د تاخیلو او شاوال نور کډوال هم حکومت نه دغه غوښتنه لري چې کالونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل د دوی سیمې دې نوره کلیر کړي چې خپلې ځمکې پټي او ځانګړي ډول د زنغوزو فصل په خپل آباد کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو نن د اکتوبر لومړۍ نیټه ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د مشرانو بډاګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي ملګری ملتونه له دیرشو کالو راهیسې دا ورځ لمانځي په پاکستان کې د بډاګانو ژوند څنګه تیریږي او هغوی د دې ورځې په اړه څه وایي تفصیل یې د شانواز ترکسین اورو
د شوقدر اخترغل د لوهارانو په دکان کې کار کوي خو د ته هیڅ معلومه نه و چې د بوډاګانو خلکو نړیواله ورځ هم وي نن د اکتوبر په اولنۍ نیټه د ملګری ملتونو لخوا د بوډاګانو نړیواله ورځ مانځل کیږي په دې ورځ د بوډاګانو د ژوند ژواک د خیال ساتلو بیداری خلکو ته ورکیږي خو سږ کال د بوډاګانو د ورځ په مناسبت د کورونا له وجې د بوډاګانو د صحت د دوی د یوازیتوب او د دوی معاشي حالت مخې ته راوړل دي
شیر
خطاب د شپیتو کلونو نوخت سپینګری دی د پوه شوقدر بازار کې په یو وړو کې د شیشي په صندوقچی کې د لاسونو ګنټي او یا ګړای بندې کړي ورسره د زړو ګنټو جوړولو اوزارونه هم شته او شیر خطاب د یو مارکیټ په یو داسې ځای کې ناست دی چې د ځمکې مالک ورنه کرایه هم نه اخلي
روزګارونه خو خود خراب و چې څوک د کور نه وتل په کور کې جی بندیان ناست د کورونا د وجې نه چې یو سړی په کور کې بندي کینی نو د بازار روزګار به څوک چي نو زما روزګار داسې خراب کړی چې ځوان اوس زبراله مکی بناستم بازار کې او چې څوک بنو نو چا به چا نه به مې کار کړی وي د چا نه به مې 10 روپۍ اخیسته په دې کورونا کې مونږ دا نه قرضداري شو چې حساب نه دی معلوم چې همت خو مونږ کوو به همت نه یو خو چې اوس همت کې اوس نه ملایويږي نو بیا بس کې بیا به خامخا قرضدار کې
دغه سپینګرو پوه نه چې د دوی مالی حالت دوی ته کله هم په کور د کې ناستو اجازه نه ورکوي ځکه کار ونه کې ما خام باید کور نه غره سوړوي بل خو د کورونا په دوران څومره تنان بیروزګار شوي د اپریل په میاشت کې چاپ شوی د هیومن رائټس واچ د پانی د اندازې تر مخه د 2.3 میلیونه پورې خلک بیروزګاره کیدی شي خو دې کې د بوډاګانو ځانګړی شمیر نشته په دې حواله د پاکستان د شماریات واداري او د نړیوالو تنظیمونو لخوا د خپلو اندازو تر هدا شمیرې خو ښودل شوي خو د بوډاګانو خوریکه خو ځانګړې شمیره پکې نشته شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې موړان دی واورید هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي د ملګرو ملتونو پر وپاڼه د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش لخوا لیکل شوی چې نړۍ د زیاتو عمر خلکو ورځ په یو داسې حالت کې لمانځي چې په زیاترو هیوادونو کې د کورونا وایرس له وجې مشران متاثر کړي دي د نوموړي په خبره کووډ 19 ناروغۍ نه یوازې د زیات عمر لرونکو پر صحت بلکې د دوی د حقونو د خوندي کولو او د خیر خیګړې په کارونو هم اثرات پرې باسلې دي دا چې په پاکستان کې د زیات عمر لرونکو لپاره په حکومتي او شخصي کچه سهاله زلي روانې دي او په موجوده صورتحال کې د مشرانو خلکو صحت ته څومره پام ورکول کیږي په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو په پاکستان کې د برتانیې د کلتوري اړیکو او تعلیمي پرمختګ نړیوالې ادارې برټش کونسل او د پاکستان د حکومت په مرسته د زاړو عمر د خلکو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه د 2019 کال د جون د میاشتې د یو راپور له مخې په نړۍ کې د هر سیکنډ تیرېدو سره 2 کسان شپېته کلن کیږي خو د راپور له مخې دا شمېره به په روانو کلونو کې لا زیاتېږي دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په هغو 1500 هېوادونو کې دی چې تر 10 میلیونو د زیات عمر کسانو آبادی لري او په 2019 کال کې د پاکستان 9% آبادی چې 1 کروڑ سلويخ لکه جوړیږي لښ پیتو کلونه زیات عمرونه لري. د پاکستان موجوده آبادی سباندې 2 کروڑ ده. په پاکستان کې د هالستک هیلت کیر په نوم د یوې ادارې مشر ډاکټر آصف منور مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې په سرکاري او یا شخصي توګه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره ډیر کم کار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر خالد وکاس چمکنی د سپتمبر پر 1 مشال رادیو ته وویل د دوی اداره د هغو خلکو د صحت، رهایش او خوراک بندوبست کوي چې عمرونه یې له 60 کالو او یا له دې نه زیات دي او د څه ناڅه مسلو له وجې کورونا پریښي وي او یا خپل علاج نشي کولی. بلخوا په پېښور کې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو مشر شیرګل د سپتمبر پر 9 مشال لري او ته ویل دوی په پېښور کې د مشرانو ښځو او سړو لپاره یو مرکز هم لري. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره 2 لس ښځې په دغه مرکز کې ژوند کوي او عمرونه یې د 60 کالونه زیات دي. شیرګل وایي دغه ښځې د مختلفو وجوهاتو او ناروغیو له کبله په ټلیفون خبرې نشي کولی، خو د نوموړي په خبره دوی له کورنیو سره هم رابطه کې اوسي. د الخدمت فاونډیشن د پېښور څانګې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې 28 کلن صابر رحیم وایي په سرکاري روغتونونو کې د مشرانو خلکو لپاره سهولتونه نشته او د شخصي روغتون د خرچو وس نه لري، نو ځکه دغلته خپل وړیا علاج کوي. د برټش کونسل د راپور له مخې په پاکستان کې په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د زیات عمر خلکو ته په روغتونونو، پبلک ترانسپورټ او نورو ادارو کې د سهولتونو ورکولو او تدوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی خو عملي کېږي نه. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي اسمبلی غړي محمد فهیم د سپتمبر پر 1 مشال رادیو ته وویل په صوبه کې د مشرانو خلکو د ژوند ښه کولو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په اړه قانون سازي کړي، خو تر اوسه پرې څه کار نه دی شوی.
کم زمونږ رستو ټینیو ورو کنه ډیر زبردست روان او غي د پاره د هر ثاري طبقي د پاره قانون سازي کې دا غبیا په انجمنت کې دا چې کله نه زمونږ د نوې د پیټي حکومت راغلي نن هم زه پسټرایک باندې په دې حکومت کې هغه چې کم شته کارونه موږ رستو حکومت کې کړو هغه لګیا دي تبا او برباد شو، پارٹی برباد شو، گورنمنت داسې ګډوډ روان کې په پلین کې وو چې د ایجنټ کسانو د پاره به ډیسک کې ہے ډیر ډیسک به په هاسپټل کې په ټرانسپورټ کې کنه ټول هر څه قانون سازي نیم شوی دی هر څه وو خو لکه امپلیمنت کې ہے ځکه نه چې زموږ سی ایم صاحب چې کم نه بس
په روان کال کې د کورونا وایرس له وجې په نړۍ کې مړو شوو کسانو شمېره له 1 ملیون څخه اوښتې ده او د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د کورونا وایرس له وجې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې په مړو شوو کسانو کې د هغو شمېره زیاته ده چې عمرونه یې له 60 او یا له دې څخه زیات وو. بلخوا په پېښور کې د بوډاګانو او مشرانو خلکو د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر اقتدار احمد روح غانی د سپتمبر پر دیرشمه مشال راډیو ته وویل د کورونا وایرس له وجې هم د مشرانو په جسمانی او ذهني صحت اثر پرېوتلی.
داسې مریضان داسې زموږ بوډاګان چې کوم دي هغه عموماً پریشانۍ ته ځي، ډیپریشن ته ځي، او دا ایج ریلیټډ ډیپریشن چې کوم دی یا موږ دې ته سوډو ډیمنشیا پلس ډیپریشن دواړه وایو، دا ډېر زیات شوي دي نن سبا. جسمانی مسایلو سره سره شوګر، بلډ پریشر، فالج اٹیک، جوړونو بیماریانی، د زړه بیماریانی، د دې سره سره د دې خلکو ذهني چې کوم صحت دی هغه هم ډېر زیات د وخت سره متاثره کېږي. او هغې ټول د غټ چې کوم مسلې دي هغه دادری دي چې انسان د خوب نه ورځي، د هغې یاداشت کمزوری شي، د هغې د برداشت صلاحیت کمزوری شي. عموماً مشران دیا غصہ کے افطار کئی مجھے خبر والی جی کم دیا گا بھائی پر کی گی برداشت رہیت دی کم دیا گا ٹول کم شیخی لنزو والی کوڈ پینڈیمک کی خو کم دے گی چی مونگ ایری دو یا ڈاکٹرانو با مونگ چاہتا نصیحت کون آنو صرف وہ صرف دائیو سیگمنٹو چی خپل مشران بچ گئی لکا ایج دا سی افیکٹر دے چی پدے گی بزاتی خود خپل والی امیونٹی جی کم دا کمپرومائز کی گی.
دا ملگرو ملتنو دا اقتصاد او دا آبادی دا سانگی دا 2019 او 2006 کال دا یو راپور تر مخا پو نڑے کی دا حقو خلکوش میرا زیادتی کی چھ عمرونه اتیا یا ل اتیا او کالونه زیادتی. دغه راپور لمخه با په نړۍ کې د 2019 کال نه تر 2050 کال پورې د اتیا او کالو او یا ل دینه د زیات خلک عمرونه د 1.3 میلیون نه تر 1.26 میلیون ته ورسی کی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په 2019 کال کې د اتیا او یا ل دې څخه د زیات کالو عمر لرونکو کسانو شمیره په اروپا او شمالي امریکا کې زیاته ده چې مجموعي شمیره یې 3.9 میلیون ده، او لدی وروسته په مشرقي او جنوبي ایشیایي هیوادونو کې د چشمیرۍ 8.6 میلیون ده. بل خوا د ملګرو ملتونو د تیر کال یو راپور له مخې جاپان، اټلی او جرمني هغه هیوادونه دي چې پکې د 15 کالو نه زیات عمر لرونکي کسان ژوند کوي.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو د روانې خبرونې پای شی بو ته را رسیدلی یو لن خبرونه یو ځل بیا د ګل ایاز نور.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وای په ټاکنو کې درغلی لوی جرم دی او د هغو پر ضد کاروایی وشي چې په دې جرم کې ککړ دي. نواز شریف نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه له لندن د ګوند مرکزی کمیټې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې په وینا کې په حکومت نیوکې وکړې. د ویل احتساب ادارې ته د سیاستوالانو اساسي ښکاري، خو د یو فوجي جرنال ورته په نظر ناراضي. خو احتساب ادارې په بیا بیا د اپوزیشن ګوند تورونه رد کړي دي. په شمن کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان اطلاعاتو سکتر اسد خان اڅکزي د غوا پر ضد احتجاجي پرلته دوام ورکړی. دوی له حکومت د نوموړي د راخوشي کولو او د بازیابۍ غوښتنه کړې. د کوټې ایرپورټ تاڼې د اسد خان د اغوا مقدمه درج کړې، او بلخوا د اعلی وزیر هم د نوموړي د بازیابۍ لپاره د ګامونو پورته کول ویلي دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وای په بلوچستان صوبه کې د لادرکه کسانو ستونزه زیاته شوې چې حل یې موندل ډېر ضروري دی. نوموړي دا خبره پرون په کوټه کې د وکیلانو یوې دستوري ته وکړه. یو افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوستا ځانمرګي موټر بم برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د هلمند والی وایان عمر ځواک ویل چې تېره شپه ناوخته په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د 2 ښځو په ګډون 4 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د برید په داسې حال کې شوی چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. د روس اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولنی د زهر ورکولو تور پر ولسمشر ولادیمیر پوتین لګولې دي او ویلي دي چې هیواد تباستنیږي او د درغلي او ضد مبارزه به جاري ساتي. نوموړي دا خبره نن ډیر شپیګل سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده، خو کرملن دا تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول پروګرامونه سمو په ویب پاڼه mashalradio.com هم واورئ. ل دې سره د نن ورځې پروګرامونه پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان کولایاس او زمو تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه خوړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. سمو لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.